گنجشکه که خدا شده در لانه.
ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وقا خوشاله او آرامه ورځ به ولري. په دې خبرونه کې اورئ چې په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او دا د سولې لپاره تر ټولو غوره لاره بللې ده. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاني سره کتلی دي. په دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ حکومت کې د تازه ګمارنو د درولو لړۍ وغځوله. ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاحکار ازادي راډیو ته ویل د وخت قضولو سره به له ښاغلي عبدالله عبدالله سره لا ډیرو خبرو ته زمینه برابره شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. اسدالله الدین دروړی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړپوړي قمندان دوحه کې له طالب استازو سره لیدلي. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 555 ته پورته شوې او په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر له 100,000 واوښت. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر له پلاوي سره په دوحې کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې کړې دي. نوموړي د پرونۍ غونډې نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دا غونډه د هغو لیدو کتو د لړۍ یوه برخه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړې کې ورته اشاره شوې ده. بل لورته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قمندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوې. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم د امریکایي پلاوي ته وویل او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 4 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحیدالله مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته ورسید. ښاغلی مجروح وویل تر اوسه له دې ویروسه افغانستان کې ټول ټال 13 تنه مړه شوي او 10 تنه بیرته رغېدلي دي. نوموړي وویل د یو شمیر ښارونو له قرنطین کېدو سره په کورونا د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي. افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په هرات او بیا کابل کې رامنځته شوې. د تخار ولایت مرکز تالوقان نن د شنبې په ورځ له یو سره قرنطین شو. د تخار د ښاروالۍ عامر سیدال پیرزاده ازادي راډیو ته وویل دا ګام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پورته شوی دی. په تخار کې تر اوسه کورونا 4 کسان نیولي او 2 یې مړه کړي دي. چارواکو دغه ښار کې سړکونه او کوڅو باندې د ویروس ضد دوا هم شیندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وجلی دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیر ورځ د دغه ولایت په وردوج او نسی ولسوالیو بریدونه وکړل چې د پلیو او هوایی ځواک په مرسته په شا وتنبول شول. دوی وایي وردوج کې 11 او نسی ولسوالۍ کې 14 طالبان په دې جګړه کې وژل سوي. طالبانو بیا د دوی د جګړو په اړه څه نه دي ویلي خو یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ګډو ځواکونو د بدخشان په وردوج کې د ملکیانو لسګونه کورونه بمبار کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کرونا پیښې 1.1 میلیون ته پورته شوې. د دغو شمیرو له مخې دې ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 13,800 دی او په متحده ایالاتو کې تر اوسه څه باندې 13,900 کسان له دې عمله مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په ټوله نړۍ کې د کرونا شمیر له هغو زیات دی چې په رسمي ډول یې یادونه کېږي. د همدې ویروس د خپرېدو له کبله عیسویان هم ایسټر یا پاک اختر په کورونو کې لمانځي. ایران ویلي نن د شنبې په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د ایران پلازمینه راتلونکې شنبه د اپریل په 13مه بیرته پرانستل شي. د ایرنا د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی له خلکو غوښتي چې د طبي کارکوونکو د سپارښتنو له لارې د ویروس مخنیوي ته کار وکړي. رسمي شمیرې ښیي چې ایران کې څه باندې 8000 کسان په کرونا اخته شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي که دغلته قرنطین اوږد شي ممکن 4 میلیونه کسان دندې له لاسه ورکړي. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې یې د حزب الله د پوځي څانګې یو قمندان محمد کوسرانی ونیول شي 10 میلیونه ډالر جایزه به ورکړي. ویل کیږي چې کوسرانی د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې له وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی سره نږدې اړیکې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کوسرانی سره د تړلو شبکو او کسانو پیدا کیدونکو اطلاعاتو ته هم پیسې ورکوي. دغه وزارت وایي په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو په همغږۍ کې کوسرانی مهمه ونډه لري. کوسرانی په 2013 کال کې د امریکا په تور لیست کې شامل شو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:06 اورېدلی شئ. دا مو مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. پکې دا موضوعات او رپورټونه اورئ. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او دی د سولې دپاره تر ټولو غوره لاره بللی. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تېره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي حکومت کې د تازه ګمارنو د لړلو وبخې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په حکومت کې د تازه ګمارنو لړۍ درولې او دا موده یې نور هم غځولې ده. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د کرونا وایروس په افغانستان او نړۍ کې تازه معلومات پرې څه دي دا موضوع هم څېړو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او دی د سولې لپاره تر ټولو غوره لاره بللې ده. نوموړی د اپریل په 11مه پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. فریباز ظاهر پرې نور جزئیات لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر بیل هاچسن د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لاره ده چې روانه جګړه ختمه کړي. دغه امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل سوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نوموړي تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر 11مه یو فرمان ورکړ چې له مخې به یې 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کېږي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسله والو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9مه لاسلیک سو، موافقه سوې وه چې افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به 1000 تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت تیره چهارشنبه او پنجشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ 3000 تنه طالب بندیان خوشي کړل او ویل چې دا هغه بندیان و چې د طالبانو لخوا په اور سپارل سوي لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوښ دي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي، څلوېشت کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بې باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې په شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وایي اوس یې وخت را رسېدلی هغه اړخونه چې په جګړو کې شکیل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه استفاده وسي، هغه سوله چې ټول افغانان یې وړ دي. میرمن هاچسن زیاته کړه، افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناټو متحدینو د همکارۍ او ګډ مسؤلیت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه به له دې ځایه ووځي.
بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند په ټویټر کړې ده. هغه ویلي دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې د تطبیق او سرغړونو په موضوعاتو خبرې کړي. دا لیدنه امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم تایید شوې ده. په اړه یې ډیوه نادر نور تفصیل راکوي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلي. سهیل شاهین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږېدلي دي. ښاغلي شاهین همدا راضیته کړي چې سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامي ځایونو کې دي د عملیاتو مخه ونیول شي. افغان حکومت که څه هم د جنرال سکاټ میلر او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لیدنې په تړاو نظر نه لري، خو وایي چې افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت، بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ټول شموله پلاوي جوړول او د طالب بندیانو خوشي کېدو پیل لړۍ سره وښوده چې د افغان سولې برخه کې یې عملي ګامونه اخیستي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان دولت خپل ټول ژمنې عملي کړې دي. موږ هیله لرو چې طالبان هم خپل ټول هغه تعهدات عملي کړي چې له افغان حکومت او امریکایانو سره یې کړي دي. افغان دولت خپل ژمنې د تاوتریخوالي کمښت، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ټول ګډونه پلاوي جوړول او اوس هم په مسعود ډول د طالب بندیانو د خوش کول په برخه کې عملي کړي، او له طالبانو هم غواړو چې خپل ژمنې د سولې په برخه کې په عملي توګه ښکاره کړي. در
امر سول نشم طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نخوشي کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سره شوی هوکړه تر پخو لاندې کړي. اوس افغان حکومت تازه د طالب بندیانو 15000 بندیانو څخه 200 خوشي کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا، افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر د بندیان خوشي کړي. خغلی فیصل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي. د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم ازادي راډیو ته د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه تایید شوه. د دغه ویان په وینا، طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. همداراز د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم نن شنبه د طالب بندیانو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې. اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو په مخه کابل ته راغلي د طالبانو درې کسیز پلاوي سره ناوړه چلند کړی او د سولې پروسې په وړاندې خنډ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هیواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته د افغان حکومت اعتبار لا خام کړي او طالبانو ته دا موقع ورکوي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکي ودیر صافي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
چې امریکایانو سره منلي افغان حکومت مکلف دی چې هغه اجرا که مخالفت وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي، حکومت سره به سوله ته نه کینی. دوه درې ځلې هغو سره تماس ونیول شو، وزیر خارجه او د دوی خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یېرېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه م ونه کړي چې راځئ دا دواړه نه جوړېږي، بېرته د حکومت نظام هم
د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوي هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید د طالب بندیانو 15000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو وروسته له دې چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو درې کسیز پلاوی پرته له کومې پایلې قطر ته ستون شو، اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ هم خوشی کړي، خو طالبان دی هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بغلا ازادي رادیو ناوري د افغانستان ولسمشر مانی وای د خزینه بندیانو خوش کول د حکومت په لومړیتوبونه کې دي. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سیند رپورت اورو.
د افغانستان ولسمشر مانی د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کرونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په هکله دی. کوم شرایط چې د ښځینه بندیانو د خوشی کېدو دي ډیر اسانه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د خزینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان د خزینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
ښځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې هغه زموږ د ټولنې تر ټولو اسیپذیره یو قشر دی. دولت باید زنانه ته اولیت ورکړي او د هغې سره سره نورو نارینه زندانیانو چې په هغې کې هم سپینګیري مریضان اطفال نور شامل دي هغې سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډیر وي شامل دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغان حکومت وایي د نوو ګمارنو لړۍ یې درولې. دا خبره د ولسمشر مانی کړې. د ولسمشر دامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاحکار ازادي راډیو ته ویل د وخت غځولو سره به له ښاغلي عبدالله عبدالله سره لا ډېرو خبرو ته زمینه برابره شي. نور حال د ډیوی نادر په ریپورت کې.
د ولسمشر غنی لخوا په حکومت کې د 15 ورځو لپاره د تازه ګمارنو لړۍ درولو وروسته ولسمشر مانی وایي چې د نویو ګمارنو لړۍ به د نامعلومې نیټې پورې درېدلې وي. د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاحکار وحید عمر ازادي راډیو ته وویل له عبدالله عبدالله سره د خبرو لړۍ روانه ده تر څو د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره حل لاره پیدا شي.
خبرې دوام لري، کېدای شي یو څه نور وخت هم ونیسي، ځکه هغه 15 ورځې چې له دې وړاندې ټاکل شوې د اوس لپاره دا وخت غځېدلی. هر کله چې خبرو یو پایله پیدا کړه طبیعي ده چې اعلان بشي.
تیره اونۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، خواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني او د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي په ګډون یو شمیر سیاسي سیرو په غوښتنه ولسمشر غني په حکومت کې د نویو ګمارنو لړۍ د 15 ورځو لپاره ودروله. عبدالله عبدالله هم د سیاسونو د غوښتنې په اساس د سیاسي خبرو موده تمدید کړه. تر دې مخکې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسمو څخه وړاندې عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو سره سم عبدالله عبدالله هم د یو ټول شموله حکومت د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه ناندری تر ځایه سختو پړاوونو ته ورسېدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی خو د هغه هڅو هم پایله ورنه کړه. له هغې وروسته امریکا له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرسته هم ودروله. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله یو ویان وایي که مشارکتي حکومت رامنځته نه شي عبدالله عبدالله به ډېر ژر د ټول ګډونو حکومت چارې په کابل او ولایتونو کې پیل کړي.
که د افغانستان د خلکو د غوښتنې مطابق یو مشارکتي حکومت رامنځته نه شي موږ مسؤلیت لرو چې د خلکو د غوښتنې مطابق یو شمېر اقدامات ترسره کړو. که د دواړو طرفونو ترمنځ خبرې پایله ورنه کړي ښاغلی عبدالله به د ټول ګډونو حکومت په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې خپلې چارې پیل کړي.
لبل خوا منځګړي ټیم ته نږدې سرچینې وایي د دواړو طرفونو ترمنځ خبرې روانې دي او ممکن ډېر ژر د حل یوه لاره راووځي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان و تازه موقع لازده رادیو نوریز مخبرونی هر روز ده سهر لوو بجو پیلیگه و ده مخام تر وو بجو پوری پا منزنه چپا دولست شپگ نمی آورید لیشی. پا افغانستان که ده کرونا ویروس ده تازه چلور دیش مثبت و پیغو پس ابت سرا پا کابل خار که گرزبندیز موده یو و نه نوره هم غزول شوی. خطر پردی سپری جزیات لری.
له دوه اونۍ را په دې خوا په کابل ښار کې ګرزبندیز لګېدلی. افغان حکومت دوه اونۍ وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف له هرات ولایت څخه وروسته کابل کې درې اونۍ لپاره ګرزبندیز اعلان کړ. د کابل والي محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وایي ممکن چې په کابل کې د ګرزبندیز موده یوه اونۍ نوره هم وغځول شي.
مونږ پریکړه کړې او د یو شمېر نورو ولایتونو په اړه مو هم خبرې روانې دي، په ډېر احتمال سره چې د کابل ښار دوه اونۍ نور هم قرنطین وي.
نوموړی وایي د ګرزبندیز موده به د مثبتو پیښو ثبت ته په کتو سره د تغییر په حال کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 125 مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې له ډلې یې 24 مثبتې دي. د عامې روغتیا وزارت سلاکار وحیدالله مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل تر دا مهاله 555 مثبتې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوي.
له دې ډلې 555 مثبتې دي او 2915 نوي منفي دي. همداراز د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په مختلفو روغتونونو کې د 15 ناروغانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې اته په کابل، اته هرات، 5 کندهار، 4 نیمروز، 4 بلخ، 2 میدان وردګ او یو په غور، بغلان او بادغیس ولایتونو کې چې ټولې تازه پیښې 24 ترستي ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس ډېرې پیښې تر دا مهاله د ایران هیواد گاوند ولایت هرات کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 555 مثبتو پیښو له ډلې 13 کسه مړه شوي او 10 نورو بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ایسابیانو د ایستر یا پاک اختر په داسې وخت کې راټستل چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر یو لک واوښتی او په ډېرو ځایونو کې بندیزونه لګېدلې. په ترڅ کې وروسته تر 200 کاله په بیت المقدس کې د ایسابیانو د مشهوري کلیسا دروازې د ایستر په درشل کې بندې شوې. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات.
د جانز هاپکنز په هنتون د راغونډو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 11 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 1,200 واوښتی دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید یې شوی دی شمیر 1,000,000 او 2,000,000 ته رسیږي. ایسټر اختر د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې لغوه شوی دی. هر کال به په دې ورځو کې په لکونو مسیحیان بیت المقدس ته تلل. دا په تیرو اوو پیړیو کې لومړی ځل دی چې د عیسی مسیح دا سپېڅلی ځای بند شوی دی. تاریخ پوهان لیکي چې لومړی ځل په 1349 میلادي کال کې چې وبا راغلې وه دا کلیسا تړل شوې وه. په اسرائیل کې تر اوسه 15,500 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او دې وبا د 95 کسانو ژوند اخیستی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وشلي دي، خو د امریکا متحده ایالتونه تر ایټالیا د تېرېدو په حال کې ده. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 13,800 دی او په متحده ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 13,900. په ورته وخت کې دا تایید شوې ده چې په متحده ایالتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هېوادو کې د تشخیص لابراتوارونه کم دي، په ځینو هېوادو کې حقیقي شمیرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هېوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یو ځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له درې متره لرې او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د می تر پنځمې تمدید شي. د ایټالیا صدر اعظم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایټالیا، فرانسه او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووډ 19 ناروغۍ وشلې دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 34,000 نه اوښتی دی. داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کورونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلې شي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو ناوړی. د ټکنالوژي لوی شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بیساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. دا چې څنګه تفصیل یې د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
اپل او ګوګل کمپنیو د جمعې په ورځ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژۍ په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ. دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسنګ پر مختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي. دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالېدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي. ویل سوي دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي. اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکو څاري او دا به معلوموي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکی لحاظ په تماس کې نه وو. که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکی لحاظ تماس ولري، اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کورونا وایرس یا کووید 19 لري او کنه. که د یو چا د کورونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت، د هغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه د دغه اپلیکیشن له لارې د خبرداري پیغام ورځي. د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی. چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي. له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بېلابېلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي. دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کورونا وایرس له کوم اخته کسره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي. د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د تورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل سوي دي. په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د تورته اپلیکیشن خپور کړي. بریتانیا، جرمنی او ایتالیا هم په خپلو هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي.
د ټکنالوژۍ د شرکتونو په اړه مو واوریدل چې غواړي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي اپلیکیشنونه خپاره کړي. په اندونیزیا کې یو زلمي له یوې پیغلې سره د کرونا د بندیزونو سربېره واده وکړ، خو داسې واده چې په نړۍ کې ښایي ساری ونه لري. احمد شیبری په اړه رپورټ لري.
محمد نورګامان او اوجلی ستاری د کورونا ویروس خبرې دوله لپاره تر خبرداري مخکې د واده نیټه ټاکلې و، خو خبرداري تر نیټه مخکې شو. نو دوی د جمعې په ورځ د کورنۍ اته تنه په پلازمینه جاکرتا کې خپل محفل ته ورغوښتل. نور خپلوان او دوستانو ته بلنه ورکړه چې د انټرنیټ له لارې دا مراسم وګوري. په انډونیزیا کې په رسمي ډول پر غونډو اجباري بندیز تر اوسه حکومت نه دی لګولی، خو وروسته تر دې چې راپور ورکړل شو چې څه باندې 3500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تر 300 د ډیرو ژوند د اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ اخیستی دی، چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له لویو غونډو سره پام کوي. د دې دوو انډونیزیایانو نورګامان او لیستاري د واده لپاره د اپریل 12 نیټه ټاکل شوې وه، او تیر کال له دواړو لوریو پریکړه کړې وه چې په جاکارتا کې به په یوه سالون کې واده کوي او دې محفل ته به 1500 کسان ورخوړي. بی میرمنی چې واده یې د خپل کور د ناستې له کوټې لید رویټرز اژانس ته ویلي چې هغه کمیس چې دې غوښتل په دې محفل کې واغونځي هغه یې په خپل کور کې د مراسمو پر مهال پتن کړ. دې میرمنې زیاته کړه چې خوا مې بده شوه چې په محفل کې مې جسمن حضور نه درلود، خو د خدای شکر چې بیا هم دا محفل بخیر تیر شو.
Kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara radio.